په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، زما جمالنده او زما د نورو همکارانو سلامونه او نیک هیلی ومنې. سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو او د امریکا غشنا رادیو له همکارانو مننه کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجو نه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په دواویایمې کلنۍ عمومي غونډه کې تیر ماښام د وینا پر مهال په نړۍ کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره په ګډه نړیواله مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. او د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رسیدلی چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په وخت رښپنه وخت د ملګرو ملتونو په دواویایمې کلنۍ عمومي غونډه کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه په وینا کې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی تر ډیره د تروریزم د ګواښونو او له دې پدیدې سره ګډه مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو پر ونډې اخیستو ټینګار وکړ او په مشخصه توګه له پاکستان څخه وغوښتل چې افغان حکومت سره سولې ته د رسېدو په برخه کې همکاري وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. جان باس په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. نومول دغه راس په عراق، ایتالیا، چاد او بلجیم کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونو پر مخ وړي دي. دا فراه ولایت په خاک سفید او بالابلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې. د فراه د امنیه قمندانۍ ویان اقبال باهر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلی د وسلوالو له فعالیت پاک شوې. ښاغلی باهر وایي د وای د دولت د وسلوالو مخالفانو درې مشهور قمندانان او دولس وسلوال چې مجموعا 15 کسان کېږي د دې عملیاتو په لړ کې وشل شوي. نوموړي ویل په خاکې سفید او بالابلوک کې روان تصفیهوي عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې دا دواړه ولسوالۍ په پوره توګه خوندي شوي نه وي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د فراه د امنیتي چارواکو د دې څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي. په بلخ ولایت کې پاتې رودریو میاشتو کې د مرموز وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوي. د بلخ د امنیه قمندان ای هم دا منی چې په مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د قتل پیښې زیاتې شوي، خو پولیس هڅه کوي چې د جرمونو مخه ونیسي او د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړي. د ملګرو ملتونو کلتوري، علمي او روزنیزې ادارې یو افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیا خدماتو درسولو په خاطر جایزه ورکړې. د برتانیې د رسنیو په وینا د افغان ډاکټر وحید آرین نومیږي چې له 15 کلونو را په دې خوا په برتانیې کې میشته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رسیدلی دی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه مهال ویشونو له مخې چې سیاست والی ټاکي. بلخوا د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگتن باید شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې انتقادونه وکړله. ویل چې کېدای شي امریکا له دې موافقې ووسي. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر انګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې څخه یې وغوښتل چې په دې هیواد کې له بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت ویل ریکس ټیلرسن د میانمار په راخینه ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د راسنولو د ژمنې هرکلی وکړ. د میانمار پر مشر سان سوچی چې د دې هیواد په راخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دې اقلیت سره د پوځ او بودایانو د ناوړو چلند له امله سخت انتقادونه شوي دي. د برما پوز د روهینګیا پر ضد د زور زیاتی ریپورټونه ردوي او ټینګار کوي چې د سختریزو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي په راخین کې د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 400,000 روهینګیا مسلمانان بنګلاديش ته اوښتي دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل لسیزو را په دې خو د لومړی ځل لپاره په نړۍ کې د اتومي جګړې په اکلا اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې. انټونی ګوتورس دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په پرانیستون کې وینا کې وکړه. نوموړي ویل میلیونونه کسان د مهال د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمایښتونو له امله د پیدا شوي ویرې تر سویرې لاندې ژوند کوي. انټونی ګوتورس د شمالي کوریا د اتومي شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. ویل چې نړۍ باید په پټو سترګو جګړې ته مخه نه کړي. او هغه امریکایي چارواکي چې سپینې ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. جون هونسمن دا خبره پرون د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. نوموړي زیاته تمه کیږي چې نوموړی به تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیر او په مسکو کې د متحده ایالاتو د استازي په توګه تایید شي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نو ورو دوستانو دا نور خبرونه سم په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان جمهور ریاست د وینا پر اساس ولسمشر اشرف غنی تیر شپه وخت د ملګرو ملتونو دوه ویم کلنې غونډې ته وینا کړې ده. د دې وینا جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جانباس نومول تایید کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې د ولسمشر په توګه یې د لومړی وینا وه سختې خبرې کړې دي او په بیلابیلو موضوعاتو غږېدلې دي. په دې موضوع هم رپورټونه لرو. همدارنګه به مو له دې هم خبر کړو چې په کندوز کې له کډوالو او داخلي بېځایه شوو کورنیو سره د مرستې د پیسو د غبن په اړه ځینو خلکو ادعاوې راپورته کړې دي. رپورټ به پې ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. د ژوند رنګونه هم درته وړاندې کوو که وختو نور رپورټونه هم راسره دي. تاسو موږ غږ لازادي رادیو نوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په وخت تیر شپه وخت د ملګرو ملتونو په دوه ویم کلنې عمومي غونډه کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه وینا وکړه. ښاغلی غنی تر ډیره د ترهګرۍ د ګواښونو او له دې پدیدې سره ګډه مبارزه کې د بیلابیلو هیوادونو پر ونډه اخیستو ټینګار وکړ. په مشخصه توګه له پاکستان وغوښتل چې له افغان حکومت سره سولې ته د رسیدو په برخه کې کار وکړي. د امریکا غږ اشنار ټلویزیون همکار سید سلیمان اشنا په نیویارک کې دی او دغلته یې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ دغه غونډه څارلې او د ولسمشر اشرف غنی وینا یې هم اوریدلې. څو شېبې مخکې مې له اشنا وپوښتل چې دا ولسمشر اشرف غنی دا وینا جزئیات را سره شریک کړي.
په اوله برخه کې دا د ملګرو ملتونو په جوړښت باندې خبرې وکړي چې هغه اهمیت پسته کې واپ کم هدف جوړ شوی. نو بل مهم ټکی چې د افغانستان مربوط کې خصوصا ډېر تمرکز کوي چې د تروریزم ضد جګړې ټکی یادول. د ویل چې د ترګری د ګواښ وړاندې باید د یو متحد ځواک په توګه باندې ټول ملتونه ودرېږي او دغه ډول د تروریزم ګواښ ته وي د یو اوږدمهاله حل پیدا کړي چې دا د ترګرو د اوږدمهاله اجنډا مثلا مقابله ورڅخه وکړل شي. نو د مهم ټکی یو د نورې مو یو دا چې خپل افغانستان مشخص کو ویل چې نن ورځ مثلا د افغانستان په ټول هیواد کې تقریبا سبان دي شل نړیوال ترګر ګروپونه دي چې دوی فعال دي او وی چې د افغانستان راتلونکي ځکه د دې ټول خبرو لپاره اوس اهمیت لري. نن په ملګرو ملتونو کې چې افغانان د دې تروریزم چې موږ یاد کو د دې ټول ګواښونو او تهدیدونو د منځوړو لپاره چې نړیوال همدا مبارزه کوي هلته په افغانستان کې همدې هدف ته جنګیږي. نو موږ افغانان وایي چې او امنیتي ځواکونه زموږ په دې لومړۍ کرښه کې همدا قرباني ورکوي او هر ورځ ورسره لاس ګریوان استو. نو په کار ده چې د دې لپاره یو همغږي رامنځته شي ټول په یو غږ کوتیکو. بل مسله چې ډیره جدي ذکر کړه هغه ویل چې دا د ترګری د مقابلې او په مجموع کې د جنوبي آسیا د ثبات برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دې نوې اعلان شوې ستراتیژي سخت پلوي وکړله او هغه ویل چې دا د دې ښکارندوی کوي چې مثلا د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې سره د افغانستان پایدار مشارکت نوې شوې ده او نوې بڼه اخیستله. نو ځنې یو ټوټه کې دی اخر کې نورم یاد کړل هغه خصوصا طالبان ذکر کړل، هغه ویل چې دا د امریکا په دې نوې ستراتیژي او تګلاره کې دا د امریکا د قابلیت یا د قوت او ځواک هغه ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي دي، او په یو پیغام کې دا وشو چې طالبانو ته داسې پیغام ورکړل شي چې مثلا د دوی او ملاتړي چې څوک دي دوی په نظامي او په جګړو باندې لارو نه نشي خپل هدف ته رسېدلی. نو د ویل چې منګه په مجموع کې یعنی جګړو افغانان یاد کړل او افغانستان دولت یاد کړ چې یوازې د سیاسي حل د لارې نه کولی شي چې یو دوامداره یا دایمي سولې ته لار پیدا کړي، نه د جګړې د لارې نه. او که په دې باندې وایي د طالبانو په ډله کې مثلا پار رسد ہے کې څوکي کې ټیټ رتبه ده که پاس کمانډانان دي که بيخي رهبري کړي، دوی کولی شي چې د بین الافغاني خبرو اترو د لارې نه په مذاکراتو کې ځان شامل کړي. او یو مستقیم چې توقع نه کېدل دا رقم چې مستقیما د پاکستان نوم واخلي، هغه د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دولت سره د سولې او د امنیت لپاره وي او په مجموع کې د ټولې سیمې د ثبات لپاره په د دولتونو په ساحه باندې همکاري شروع کړي، او په دغه بحثونو کې چې منطقي کې مطرح کیږي دوی د افغانستان د دولت په شمول مستقیما د دولتونو سره تماس کوي چې دغه ثبات سیمې ته او خپل هیوادونو ته منګر اورو. یو وروستی ټکی چې ډیر قوي وو او هغه د فیصله د افغانستان په دغه ثبات یا د یووالی په اړه کې چې کله اکثره په رسنیو کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یا دی یو کله کله د ملي بے ثباتۍ خبرې کیږي چې حالت اپوزیشنونه ډیر دي یا مخالفتونه په وړاندې دي، نو په دې برخه کې دا ویل چې افغانان د یو واحد ملت په توګه او د یو واحد دولت او د یو واحد ولس په توګه باندې وي تاسو ټول تهدیدونو او ننګونو او فرصتونو سره ځانوی تکړه یار کړی دی او مجهز دی او کولای شي چې مبارزه وکړي، او په همدغه یو شته مې پیړې کې چې تر رقم ستونزې را مخې دې ته تیار شوی دی چې په همدغه رقم باندې ورسره مبارزې ته ودرېږي او د خپلې خاورې او د خپل ولس او د خپل هدفونو لپاره تداوم وکړي.
سید سلیمان آشنا و چې په نیویارک کې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې وینا اوریدلې وه او جزئیات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤل ګڼلو وخت را رسیدلی دی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورته ورکوي. ډونالډ ټرمپ هم دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې کړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتی ګټو پر اساس وینه دغه محل ویشون لمغه چې سیاستوال ټاکی. رضوان مراد په دې اړه چوسیات لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤل وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګناه خلک وژني د خوندي پناه ځایونو تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونالډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته خپله لومړنۍ وینا کوله د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
Last month I announced a new strategy for victory in the fight against this evil in Afghanistan.
دوی ما تیر میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبه اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صاحبه زمونږ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو محل ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي لکوم ځاینه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا در دوی چې ګواکې د هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځي ورځپاڼې او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوري اس نوري ورته کتنه کړې.
امریکا ښایي شپاړس کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. نېشنل انټرېسټ خبرونه تر دې سر لیکلانې په یو مطلب کې لیکي، د سپینې ماڼۍ د اوسنۍ ستراتیژۍ له مخې به امریکایي ځواکونه ښایي له نن څخه شپاړس کاله ښایي هم نسلونه په افغانستان کې پاتې شي، ځکه په دغه ستراتیژۍ کې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره ژمنې نه دي محدودې شوي. د نېشنل انټرېسټ خبرونې په لیکنه دا څرګندونې د امریکایي ځواکونو متقاعد جنرال جان الن څو ورځې مخکې په هغې غونډه کې وکړې چې دغې خبرونې په خپل مرکز کې جوړه کړې وه. خو جنرال الن چې څو کاله په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، دا هم وویل چې د ده په باور دغه شپاړس کلونه به د دوی لپاره د ناکامۍ کلونه نه وي. جنرال الن د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هغه اړخ ته چې نتیجې ته یې اهمیت ورکړی نه د وخت محدودیت ته مهم بولي، او وایي ټرمپ د بری خبره کړې چې د ده په باور دوی هم کولی شي په امنیتي سطح دغه خط حفظ کړي. بلې امریکایي فارن افرز خبرونه هم په همدې موضوع یې ولیکن خبره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپاړسم کال دی او تر اوسه هم د دې نښه نه لیدل کیږي چې هغه دې پای ته ورسیږي. امریکایانو په دې اړه چې آیا دغه جګړه په دې ارزه ده ډېرې پوښتنې راپورته کړې، او ولسمشر ټرمپ هم مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي یو له همدغو منتقدینو څخه و. هغه ویلي وو چې امریکا باید له دغې جګړې ځان وباسي، او د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې تل دا خبره کړې وه چې امریکا به هغو جګړو کې ښکېل نه کړي چې نشي ګټل کېدی. خو د فارن افرز په وینا کله چې نوموړی ولسمشر شو له دغه دریځ څخه په شا شو او پر ځای یې هغه لاره ونیوله چې له د مخکې نورو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج بوش نیولې وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه افسانوي اجنټ ته پام اړولې چې بشپړ نوم یې تر پرون دوشنبه پورې نه و افشا شوی. هغه اجنټ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ژوند ژغورلی و. واشنگتن پوسټ لیکي تر پرون پورې د سی آی ای په دهلیزونو او لویو ورځپاڼو کې هغه په ګریګ وی یادېده. ان دا چې د سی آی ای پخواني رئیس جورج ټینټ هم بشپړ نوم د خپلو یادښتونو په کتاب کې چې په 2001 کال کې خپور کړی نه دی اخیستی. خو د ورځپاڼې په وینا سی آی ای د دوشنبه پورس د خپل تاسیس د ایوم کلیزې په مراسمو کې نړۍ ته د هغه بشپړ نوم په ډاګه کړ. ګریګ ووګل ته د تریل بلازر مډال ورکړ. ووګل چې د سی آی ای د پټو عملیاتو له برخې سره کار کاوه په 2016 کال کې تقاعد کړی دی. جورج ټینټ په خپل کتاب کې د هغه خاطرو ته ډیر ځای ورکړی، او د حامد کرزي د ژغورلو په اړه په یوه برخه کې لیکي ګریګ د 2001 کال په وروستیو کې له سی آی ای سره د کرزي چې هغه مهال د طالبانو مخالف یو قومي مشر او ارتباطي شخص و. د 2001 کال د نومبر په دریمه چې د کرزي پر قوم حملې زیاتې شوې، کرزي له ووګل څخه وغوښتل چې د ایستلو لپاره یو هلیکپټر راوغواړي. ګریګر سمدستي له سی آی ای سره تماس نیسي او ورته وایي چې کرزی په جنوب کې یو د اعتبار وړ مخالف مشر دی، او د هغه ژغورل په جنوب کې د پاڅون د دوام لپاره ډیر حیاتي دی. د اټرنټ په لیکنه الوتکې ته اجازه ورکول کیږي او کرزی د حملې له سیمې باسي. واشنگتن پوسټ وړاندې د اټرنټ د لیکنې په حواله زیاتوي چې دوه اونۍ وروسته طالبان د کرزی نوی ځای پیدا کوي او پرې حمله کوي چې د هغه ځواک نوموړی یوازې پرېږدي او ګریک قمانده په لاس کې اخلي. ګریک له یوې دفاعي مورچلې پر برید کوونکو ډزې کوي، او د کرزی ځواکونو ته چې د جګړې له ډګره تښتېدلي د غیرت او میړانې خبرې کوي، او پر هغوی غږ کوي چې کمري د نارینه په څیر دي عمري. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي هڅول د دې سبب کیږي چې زی زواکونه بیرته راوګرځي، او د طالبانو حمله په شاوتم بوي.
په داس حال کې چې ولسمشر اشرف غنی تیر مخام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه، تر دې مخکې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې پر ولسمشر غږ وکړ چې له ترهګرۍ څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د دې هیواد د صدر اعظم اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق سند په توګه مطرح کړي. ناجیه صافی په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان د لنډمحالې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول اعتراف کړی چې د افغانانو په وژنو او دلته په خونړیو حملو کې د پاکستان د استخباراتو لاس دی. فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي جلسې کې په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د نوموړي لوړپوړي پاکستاني چارواکي اعتراف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د موثق اسناد په توګه یاد کړي.
د پاکستان د صدر اعظم خبره چې حادثه پر اړه ته بالکل صراحت سره اعتراف وکړه، دا ثابتوي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولسونو په قتل کې د پاکستان د ای اس ای او د پاکستان استخباراتي شبکې او الته چې څوک د تروریزم او د طالب او القاعده او داعش په نوم ژوند لري د هغوی لاسته زمونږ د ولسمشر د غوښتنه دا ده چې په ډېر زغرده هلته د افغانستان د خلکو نمایندګي چې کوي دا انتقاد او احتجاج زمونږ د دشمن هغه پټې او مرموزې دسې راښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي څو ورځې مخکې له یو برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز سره په مرکې کې ویلي چې په پلازمینه کابل کې د آلمان سفارت ودانۍ ته څیرمه د می میاشتې په خونړۍ چاودنه کې ښایي هغه کسان ښکېل وو چې له پاکستانه کابل ته تللي وو. د پاکستان دغه لوړ پوړي چارواکي دغه شان په دغه مرکه کې ویلي چې له پولې څخه یو موټر هم کابل ته لېږدول شوی و او د برید لپاره د یو سفارت په ودانۍ کې ځای پر ځای او د چاودنې لپاره ترې کار اخیستل شوی. دغه خونړۍ چاودنه د می میاشتې په 1 نیټه په کابل کې جرمني سفارت ته نږدې وشوه چې سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغې حملې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړیو توند غبرګونونه وښودل. سناتور جمعه الدین ګیانوال په دې اړه وویل
دغه ډېر خاص نه دی د ملل متحد لپاره، خاصتاً د هغه هېوادونو لپاره چې په افغانستان کې مثلا دوی د تروریزم په نوم مبارزه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه داسې وویل
اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان اعتراف
د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ سرګندونی په یو تریخ واقعیت اعتراف کول په ګوته کوي. د افغانستان حکومت په کراتو د خبره مطرح کړي او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم د ولسمشر غنی د خبرو مهمه اجنډا د تروریزم د ګواښونو او کوم لاټړې چې د پاکستان لخوا کیږي جوړوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سې شنبې په ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم د ګواښونو په اړه د غونډې ته وینا وکړي.
دوستانو، ټاکل شوی وه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې چې په نیویارک کې روانه ده تیر ماښام وګوري. خو له سیمې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال څو شیبې مخکې راته وویل چې د وخت کمی له کبله تیره شپه دغه لیدنه ونه شوه او ټاکل شوې ده چې دغه لیدنه وشي خو په بیا مهالویش یا تقسیم اوقات باندې د دې لیدنې لپاره کار روان دی او تر اوسه پورې څرګندنده چې د دواړو هیوادونو البته د افغانستان او پاکستان مشران به بیا کله سره ګوري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا لا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگټن به اړ شي چې د ده په وینا شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالد ترامپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته یې وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې انتقادونه وکړل او ویل چې امکان لري امریکا له دې موافقې ووزي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته سخت خبرداري ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالد ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its
allies, دوی متحده ایالات زیات قوت او صبر لري خو که اړ شو چې لزان او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب بنلرو بس دا چې شمالي کوریا با په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژن کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري خدای هیله مند چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ترامپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو هرکلی وکړ خو پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر ویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دی خوا د ایران پر ضد چې ډونالد ترامپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړی ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالد ترامپ ویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people.
دی وی د ایران د مشرانو د اوږدې مودې قربانیان پخپل ایرانیان دي، پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پرمختګ وکړي، د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګناه مسلمانان وژني او پر سوله ییز عرب او اسرایلي ګاونډیانو یې بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسېدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بنده کړي.
او سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی تیر شپه نه وخت د ملګرو ملتونو په دوه ویمه کلنۍ عمومي غونډه کې د ترګری د ګواکونو او ترګری سره په ګډه نړیوالې مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس تومول تایید کړل. په بلخ ولایت کې د تیرو دریو میاشتو کې د مرموز وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او له هغې څخه یې وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د اټومي جګړې پاکلان اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. دوستان، اوس هم مخکې له دې نه چې سلطان محمد سرور راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونو څخه یو پروګرام راواخلو.
د ژوند رنګونه.
رسول الله لرمل يم د زرمت ولسوالۍ پکتیا.
د زرمت ولسوالۍ کې د واده دود د سر سره ډول دی.
فکر کوم د ډیرو سیمو په ډیر دودونه سره بیلا بیلی، خو د زرمت رواج تر 2000 کال پورې که غلط کړی مې نه وي ډیر دروند و. چې زه وایم اوس درته وایم، مثلا کله چې واده جوړیږي له واده نه مخکې باید یوه اونۍ دغه کورنۍ څو وارې یو بل ته سره لاړې شي تر څو پورې چې د واده ورځ سره ټاکي. یعنی په یو ځل دا کار نه کیږي چې د واده ورځ سره وټاکل سي. د واده لومړۍ ورځ د زرمت په ولسوالۍ کې د مال حلالېدو ورځ ده، چې دا مال د زوم له کور څخه ورته دوه درې غویان یا هم پسونه راوړل کیږي د ناوې کور ته. په غشپه د ناوې په کور کې حلالېږي. پیغش په باندې دغه د پسونو لړمون یا هم د غوایی یا د غوا لړمون دغه باید پوخ شي، او هغه کسان چې د ناوې په کور کې میلمانه دي کارګر دغه باید وخوري. په دغه شپه باندې په همدغه شپه باندې دیګ هم باریږي، تقریبا شپږو دیګ باریږي چې د غوښه وي. اکثره هلته ودونه تویونه وریجې نه وي، پکې یوازې غوښه وي. نو دغه شپه د مال شپه ده. خو راتلونکي بل شپه په دا سبا باندې د زوم له طرف څخه خیخي راځي، چې موږ خیخي ورته وایو، چې څو میرمنې وي د ناوې پسې راځي. دغه ناوې خیخو سره نور کسان هم راځي چې هغې ته ورا وایي. خیخي همدلته پاتې کیږي یوه شپه کوي او راځي ترېنه. د په دا بل سهار باندې بیا هم ورا راځي د زوم له کور څخه. د زوم له کور څخه کله چې ورا راورسېده د ناوې کور ته، دلته دغه خیخ راجیږي، ناوې راپورته کوي، له ورا سره یو ځای ناوې هم د ځان سره بیایي. دغه هغه خبره وه چې زه یې اوس کوم، خو پخوا داسې نه و. پخوا داسې و چې خیخې باید د ناوې په کور کې، هغه میرمنې چې د زوم له کور څخه راغلي باید د ناوې په کور کې درې شپې وکړي. یعنې واده غځول کېده کابو شپږو ورځو ته. دا خیخې باید شپه درې شپې وکړي همدلته د ناوې په کور کې. بعد له دغه څخه ناوې پورته کې بویزي خپل کور ته. کله چې ناوې هلته رسیږي د زوم کور ته، داسې نه ده چې په اوله شپه یا هم په مغې اوله شپه باندې نکاح ورته وتړي شي. نه، باید د زوم په کور کې درې ورځې همالته د پردې تر شا کښېني. خو مخکې له هغه نه چې پردې ته ورسیږي، یو دود چې ډیر مهم دی چې باید وی وایم، کله چې ناوې د زوم یغه اتاق ته ننوځي، باید د مالګې یو خټۍ یا هم له تیږې په څیر باندې یوه ټوټه د مالګې وي، چې په هغه دروازې په لخک باندې باید یو څو میخه په هغه مالګه باندې ټکوي. چې دا یو رواج پاتې شوی، زه هم نه پوهیږم چې د کومو دودونو څخه به وي، ورته احترام لرو. خو کله چې درې ورځې د ناوې د زوم په کور کې پوره شوې، بعد له هغه څخه په څلورمه شپه باندې نکاح تړل کیږي، بیا هم له سره واده جوړیږي. دغه د واده مراسم یې په سر ډېره مننه کور ودان.